السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرامونه تاندې هیلي او د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له احمدشاه اعظمي نور.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د روڼتیا نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې درغلي تر پخوا زیاته شوې ده. په سوات کې سرکاري ملازمینو د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې ده. او لویدیځ سفارتکاران وایي دوی په ناروې کې د طالبانو له پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو په وضعیت کې په بهتري پورې تړلې. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشري مرکزي حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلی دی. دغو ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړ چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته شوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر شاهد خاقان عباسي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا یو قومي غمیزه ده. دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي، نو پرله پسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. نو چې 2013 کې حکومت پرېښی و دا نمبر 117
نمبر پہ تھا.
د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 کال په درجه بندۍ کې پاکستان 120 درجه ته رسیدلی دی چې زیات کرپشن ورڅخه څرګندېږي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه ته وویل چې د پاکستان درجه د مالی درغلیو له وجې نه، بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حاکمیت د کموالي له وجې شاته تللې ده. پاکستان جمهوری غورځنګ شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سر شار اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري. په دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشرانو هم ګډون کړی وو. پی ډی ایم د تیر کال د دسمبر پر 16 اعلان کړی چې روان کال د مارچ پر 23 به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت پر ضد اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې ویلي پی ډی ایم ائتلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هر څو میاشت کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه. کلرکانو د ښاروالۍ، سکولونو، کالجونو، سیاحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سوند موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د سوات د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان پرون مشال رډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې پر سر 1500 روپۍ حکومت ورکولې، خو اوس د ورځې په حساب یوازې 1500 روپۍ ورکول کېږي چې د هغوی ګزاره نه پکېږي. دغو سرکاري ملازمینو دړکه وکړه چې که حکومت یې غږ وانه ورېدي نو د احتجاج لمن به تر پېښوره وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد د خلکو استازي فضل حکیم بیا وایي د خلکو دا مسله مخکې هم په اسمبلی کې پورته کړې او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د باړې خلکو ته 12 کال وروسته د کرش یا شګو او کانو د میده کولو ماشینونو د کارخانو چلولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان په کامی اسمبلی کې د باړې د خلکو استاذ اقبال افریدی پر مشال رډیو ته وویل دا کار وروسته لا هغه ممکن سو چې هغوی له نورو مشرانو سره یو ځای د پاکستان د پوځي او انتظامی مشرانو سره لیده کاته وکړل. په باړې کې پوځ 12 کال وړاندې د عملیاتو او بدامنۍ له کبله د کرش شاوخوا 80 کارخانې بندې کړې وې. د یوې اندازې له مخې په دغو کارخانو کې د 8000 په شاوخوا کې خلکو کار کاوه. لویدیځ سفارتکاران وایي دوی په ناروې کې د طالبانو له پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې هلته د بشري حقونو په وضعیت کې په بهتري پورې وتړلې. دغو سفارتکارانو پرون د ناروې په سر شار اوسلو کې د غونډې په وروستۍ ورځ د بند دروازو تر شا د طالبانو له 15 کسیزه پلاوي سره وکتل. د 2020 کال د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دا اروپا ته د دوی لومړی رسمي سفر و. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی پرون تر دې غونډې مخکې وویل لویدیځ سفارتکاران به د طالبانو مخ ته د پام وړ غوښتنې ږدي او وروسته به یې تعقیبوي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رډیو نه واورېدل چې احمدشاه اعظمي درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. ځینې رپورټونه وایي د پاکستان لغاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره کتلې دي. دغه مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي، خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته له هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. ټي ټي پي تر دې وړاندې هم د اوربند لپاره د نورو شرطونو ترڅنګ دا هم وړاندې کړي چې د هغوی لسلو زیات مهم ملګري او مشران به د پاکستان حکومت له بنده خوشي کوي. شنون کې وایي د پاکستان حکومت غني چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دي او پوره کول یې دومره اسانه خبره نه ده. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نشو چې هغه ډیر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په دې موضوع داود خټک تفصیلي رپورت جوړ کړی دی چې د پاکستان د سینیټ د ځینو غړو په غږونو پیلېږي.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں، پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو ایف پی ایس میں مارے گئے؟
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونه د پاکستان د سینیټ د غړیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر قاصدی چې د جنوري په 15مه د حکومت او پوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسلوالې ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په سرګند د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې نه دي منلي، خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9مه او 10مه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوې دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ و چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خدای ومه چې د طالبانو د منصوبه چې کوم و، نو دا یو پروجیکټ و او د هغې پروجیکټ هغه طرح شوي اهداف چې کوم و، نو هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو، په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو تابع نظام راوستلو، هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف و نو هغه پوره شو. هغې سره روغ و، هغې سره خبرې شوي.
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وښودل شول. خو د دسمبر په 10مه یعنی یوه میاشت وروسته ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوز د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غزولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول، چې پکې د ٹی ٹی پی د ترسلو زیاتو قیدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکړل شوی داسې کسان پکې دي چې د هغوی پر ضد مقدمات جوړ دي، نو که هغوی خلاصول کېږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو څه ګناه ده؟ بهتره دا ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی جائے اور پھر کو فیصلہ کیا جائے.
په دسمبر کې د ارضی ډز بندي تر ختمې دو رستو ٹی ٹی پی او ور بیا په پاکستان کې حملې تیز کړي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سره په ناسته کې قبایلي جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه، خو د ٹی ٹی پی مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینې وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو له هغې انکار وکړ. مشال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلي په غرض د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر آی ایس پی آر ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ته په واتس اپ پیغام ولیږه، خو جواب رانغې. بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې ٹی ٹی پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمېر امن لوزنامې شوي چې ورستو ماتې شوي او د دواړو خواوو جګړه لا پسې تونده شوي. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي، نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکېچنه موضوع بولی چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمېر نور اړخونه هم لري.
ډېر داسې اغادي امکان امکانات دی ممکنات دی چې هغه ټول به قتل غواړي. خو پاکستان خپل هم سیکیورټی پالیسی د رستوري رزو کې اعلان کړی دی، نو اوس که دوی طالبانو سره داسې هغه کوي نو کیدی شي د وقتی هغه خوشي. خو ټولو نه مهم خبره به همدغه وي چې د طالبانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي، هغوی دنیا چې دی هغه تسلیمي که نه تسلیمي، نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي.
ٹی ٹی پی تیر کال د دسمبر میاشت کې د 15 حملو کولو دعوه کړې و چې په یو میاشت کې ترسره شوی تر ټولو زیاتې حملې دي. په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈی سینٹر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلی چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوې حملې کړې چې د 2006 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي. پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 میلیون زیات قبایل له خپلو کورونو کډه شول او وسلوال هم له دغه سیمو بهر کړل شول. خو له تیرو 2 کالو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. تیره اونۍ وسلوالو په اسلام آباد کې هم په پولیسو د یو برید ذمواري ومنله او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد رسنیو ته وویل چې د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راتلی شي. دا زیاتوالی په داسې وخت هم تسترګو کیږي چې په افغانستان کې د اگست له 15 طالبانو واک ترلاسه کړي چې په ځایي او بهرنیو رسنیو کې د پاکستان د ملګري او دوستانو په نوم یادیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان کال د جنوري په 10 د خدای خدمتګار تحریک د بنیادو خیدونکي او په پښتني ټولنه کې د عدم تشدد فلسفه د بانی خان عبدالغفار خان سلور دیرشم تلینو منزل شو. په دې پروګرام یعنی تندې هیلې کې به واورئ چې د خدای خدمتګار تحریک په پښتني ټولنه کې د ښځو په ژوند څومره اثر پرې باسلې دی. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
په تاندې هیلي پروګرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. اوریدونکو په دې پروګرام کې د باچا خان په خدای خدمتګار تحریک کې د ښځو پر رول او د دغه تحریک له وجې د ښځو پر ژوند په اثراتو معلومات درکو. اوریدونکو د 2022 کال په 6 جنوري د خدای خدمتګار تحریک د بنیاد ایښودونکي او د پښتنو په سیمو کې د عدم تشدد فلسفې د بانی خان عبدالغفار خان سلور دیرشم اتلین دی. په تاندې هیلي پروګرام کې د خدای خدمتګار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه د اثراتو او بیا خاص کر د ښځو پر ژوند په بدلون معلومات درکو. راسره اوسئ. د خدای خدمتګار تحریک بنیاد په 1990 کال کې خان عبدالغفار خان چې پر باچا خان مشهور دی خوته وو. په هغه وخت کې هم په دغه تحریک کې ښځې شاملې وې چې د ټولنې د خیر ښېګړې او د نجونو پر تعلیم یې زیات کار کړی دی. په دې اړه مو د تعلیم او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې په خدای خدمتګار تحریک کې د ښځو پر رول پوښتلې.
تحریک ته وګورو بیا دوی خلکو ته خو ډېر دا پته نه لګي، بلکې هغه به په دغه نظر ورته ګوري چې دا خو بیا پاکستان نه بس دوی تحریک ختم والی شو. حالانکه ختم نه دی تر اوسه پورې، مختلفو شکلونو کې هغه څوک کمې پارټۍ کې هم دي، کم ګوند کې هم دي، کم ټولنه کې هم ولاړ دي. په هغه وخت هم ښځو هغه کې بدلون دا دی چې ښځو ته حق پیژندنا په جائیداد کې حصہ ورکونه چې کوم دلته رواج نه و، لا هغه سورې والا کوم چکر چې کوم په پښتنو کې دی ښځه به د خاک پاره سړو پاره قرباني ورکوي، دا شانته زنه شینه چې کوم دی رویې شوې او سبق شو.
او مروت صاحب دا پښتون رساله چې کوم وکننو په هغه وخت کې به ښځو په دې کې لیکل کول.
دا ټول کتا سو ګوره په دې هغه وخت مجلی ګوره د سچې کمی رساله ته اشاره وکړه د پښتو رساله هغه کې مختلف مضمون هم شته دي هغه کې د ماشومان او هغه هم شته هغه کې په دغه ځنو خو ځنه چې ماته په صرف دوه نومونه واخیستل نور ډېر کسان دي او مطلب دا ده کتا سو یو شاعري ګوره کې د لیکو ګوره هغه ته دا احساس او هغه احساس ډېر داسې بیکورډ کلو کې چې کومه خبره تو کړل چې د پلان خټکا مطلب دا ده چې کوهات نه خپل سیمه کې د احمدی باندې وندې زه کې هغه خپل خزر چې شاته دا کېدل هغه د خپل کالج هډماستر ریټایر شو او دې ډول مطلب چې دې کې شیش کې ساتشته تقریبا اتم کې نه هم جمعات کې بده د علي کې شوري کړو پښتون مجلې تا خاتون به لیکل باچا خان دتا او نور مطلب دا مې سې په مثالونو درکړو او د خزو هغه کې چې لایف سټایل کومو هغه کې هم د دې اویرنس سره د دې پاسو سره د دې سره ډېر بدلون رالو.
او مروت سې په هغه وخت کې په کوم سیمو کې زیاتره د کوم علاقو نه زمو خیبر پښتونخوا نه په دې تحریک کې خزې ویل کړه
خوځه خدا سې ته چې خزې خوشته خبره ده کنه چې خزو لیک خو ډېر چې کوم کېدلو هغه په تاسو لکه خپل اشاره او توګه لا چې د سبق نشټواله ش کمیونیکیشن خبره شو او هغه کې هم مطلب دا دی چې خټو کوسی مشوا لکه خټو کوسی م صرف هغه مطلب معنی دی چې هغه د کلکلا دی ادبی هغه آی سایت ته نو شری یو تر هغه تا ګوره خټه ته نو سیمه سیمه چې کمی دی چې صدا شو نو تر تر سوا ته پورې تا ټولی لا کو کې هغه البته جدي ازلا طرف ته سړی پکې وو خزه شته دی خزشتدی خو چونکه سبق نشتوالی په وجه باندې لیک لوست دومره نه دی هغه نه چې کوم ځای دی رسالو دی هغه په بنیاد باندې خبره تا کوم هغه په الته په دومره نه دی ادروایز بهرحال دا شی چې کوم کوم شی ورونو تر رسیدو
باچا خان په خپل کتاب سماجون او چتجهد کې لیکي چې په 1929 کې د 400 په اوتمانزو کې په یو جلسه کې د وینا پر وخت ول چې تاسو خو اودی د هندوانو خزه هم را بیداری شوی دی او د سړو سره د ملک ته ازادي لپاره ملا تړلې ده. د ټولنیزو چارو فعال او د خیبر پښتونخوا لپاره د خدای خدمتکار د تحریک مرستیاله سالارا پلوش عباس وای دوی غواړي چې د باچا خان بابا د خدای خدمتکاری هغه تحریک بیا ژوندی کړي چې مقصد یې د انسانانو سره ښېګړه کول دي او په دې کې د خز رول ډیر مهم دی.
جی زخو یو سیاسی کارکون ام تاسو بویلی بچه ما زک همیشه زن تا خودی خدمتگار ویلی دا تنظیم چی جوڑی دا نو ما مشرانو نا تپو سکو اغی تا نوی سنگ و دونگ بابا پا قافله که خیان دوی آیا دا با مغس نوی بلکل بو مغسی زما دل تا موجود گی لکا دل تا نمائندگی کول دا دی خبر اشاره دا مونگا سر اول خدا سی خیان دی لگا مونگا سر رو رو نور خیان دی رابطه کئی سیاسی شعورم دی اغی کم خزی اس لگی بیا تا ماحول دا سی جوڑی گی لگیا دی چی دا سپریشن یا غ کار کی لگی دی بچو خزی نو آغا مونږه باغیله تربیت ورکو اغه برا بیدارو کی اغه مونږه د یو پروپر انسان په تور د معاشره کې فعال کردار طرفدار او جان دا وی ورکو.
باچا خان په خپل کتاب کې دا هم لیکي چې په خدای خدمتگار تحریک کې د خوځو د رول په اړه د د اوتمانزو د وینا وروسته بچې د چرتتللو نو خزی او ماشومان او سړی ټول باور پسی وو. الف جان خټک چې یو نومیالی لیکواله شاعر او د خدای خدمتگار تحریک لخوا د چاپیدونکو پښتون رسالې دایمي کلمی همکار پات شوې ده یو فعال خدای خدمتگار و چې زیاتکار یې د جینکو او خزو د لیک لوست په اړه کړې. لدین علاوه سیده بشرا بیگم سین بیبی مجیده بیگم او یوش به نورې هغه پښتني خزې دي چې په خدای خدمتگار تحریک کې یو مهم رول لوبولې دي. پر خدای خدمتگارو خان عبدالغفار خان او د هغه پر عدم تشدد سیړنې کوونکې لیکوال او تاریخدان ډاکټر سید وقار علی شانمو په خدای خدمتگار تحریک کې د ښځو د رول په اړه پوښتلې دي.
پلیټ فارم هغه باندې خبرم کولې پاګه باندې نو لومړی پښتون نواله تر 2040 چې اخشي وي تر اخیری پښتون پورې تاسو وایي چې څومره د دې کولې شو لکه مطلب ژوند وکړي
اوریدونکو تاسو اورئ چې د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک له وجې په پښتنه ټولنه کې د ښځو پر ژوند کوم اثرات پرېوتلي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو باچا خان په خپل کتاب سماجوند او جدوجہد کې لیکي چې کله دې د چار سدې د یو شمیر کلو په دوره وو نو هلته یې په یو کلی کې په جلسه کې د وینا پر وخت خوځو تحویل وکړ او ورته ویل چې دا ملک څومره د سړو دی هغه همره د خوځو هم دی او که سړی خدای خدمتګاری ته تیار نوي نو تاسو هم لا وتړی. د باچا خان بابا د خدای خدمتگار تحریک په ثوابۍ کې ډیر ځای لرلو. مونږ په دې پروګرام کې له ثوابۍ نه د قانون پوها او د بشري حقوقو د یو مبارز سلیم خان ایډوکیټ سره خبرې کړې او له هغه نمو په هغه وخت کې د باچا خان د تعلیماتو د اثراتو په اړه پوښتلې دي.
باچا خان بابا واحد سره د پښتنو په دې قدیم تاریخ چې د نن مس د تاسو سره سلام مخکي او دا محسوس کړو ناممکن ہے خبر تعلیم شروع مزدی علاقے سے تعلق ساتم سواب خدمت گار تحریک بیسٹ گیم چورا سواب ہے
بالکل
خدائی خدمت گار شروع کرا نو هغه خپل خدای خدمتګار او خپل منګورو ته بدالي چې څنګه خپل زامنو تاسو سبقونه وایي دا چې په خپل لونو باندې سبقونه وایي په خپل لورې سبق داخله کړو دا باچا خان بابا یې کې لور وا هم داخله کړو خپل طبيبي او چې زنانه او تر هغه کول چې د ګوم چې کوم نه خپل زنانه او خپل حق نور کې جنا هغه کام چې کوم نو چې ته ترې کې نشي کولای کړه.
سلیم صاحب دا رښتیا دي چې ګني په ثوابۍ کې د خدای خدمتگار تحریک زیات ځای لرلو کنه نو د هغه لوجې حالت د جنکو تعلیم یا د خزو کار روزګار هم زیات دی د هغه وخت راهیسه کوم ګو ګورو موجوده حالات ته هم تاسو دې تسنګ ګور
تاسو ته یو دا شنا خبره کوم چې یو تاسو دې مشهور د پښتنو کې کار کړه د زلمو د پوره نشو فخر افغان جنکې بده جنا دا تپکی دا تپا کلو خان کلی دا سوابه دلی دا کلو خان کلی یو زنانه وا که کلا خدای خدمتگار دی دیر تو زور کشا بنو دا سوا دیر شی نو باچا خان بابا چه بکم کلی تطلو نو دیر خلق بور سره دا بل کلی نو تلو بیا پا با کلی که گردیزو او دی جلوس پا شکل که دا جلسی او دیر تطلو بیا دی خلقو تا خبری کول دا پا کلو خان کی دی خبری مخبر تحقیقم کلی او دی پخیزت کلی او میمانا کلی دا او پاکستان زمونږ د پاتې د نړیوال پاتې چې کلو مو اوس په افشه دي دا غو ترو وا پیغله تور و دا واده کړی او هغه چې بچا هم بابا وڅلو خزه په کوټو ته خته په کوټو مو تنا چې اولاد دی ودا بچا خان بابا جلوس تیرې دا جلوس تیرې ته دا تا یو زنا د خپل خان نہ سیل بدی دا ٹپا چڑھوا تو کوچی باندھے والا روا ادا کرتے بادشاہ خان بابا ٹکڑے ہوا کہ کدھر زلمو تو پورے دشوا فخر افغان جی نے کہ بدئی بادشاہ خان بابا پٹہلی کی تو بنانو ڈیر ڈیر رولو اور سورہ رڑا وینو کرم پخبل وطن کے خاص کر تو پختلو وطن کے زنانو تعلیم اور زنانو تخبل حق ور کول داد بادشاہ خان بابا د تعلیماتو اثر دے چیزا سے لگا دے رہا ہاشتا جنہیں زخبلا دا خبر سوابائی چیزا بھی سلیت سلیت زمان دا پختلفا کے دا کھول رہا دیر دے ہو دا زنانو او تعلیم چیزے کنا دا ہم کمان کے دیر دیاتے اور آگے وہی بنجانی دا رہے چی خدای خدمتگار تحریک چیو آگے کی دا خدای خدمتگار و مشارانو سور زمان پالا کے کی دیر شوی دی آگے کی سنگ پخبل کو بچ زامنو سب کل رہے لی لینا چی پخبل و لونو باندر سب کل دا خدای خدمتگار و لونو کیلے تولی تعلیم نفتا دی اور دا زنانو باندے دا تحریک اچھکو و زنانو پا دا تحریک کے باقی دا ناری نو سر سنگ پا سنگ پا دا تحریک کے چار ہم کلے دے اورا پاسی دلی ہم دیو سرا تاندے
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه دا د نن ورځې ته نهلي پروګرام چې تاسو پکې د خدای خدمتگار تحریک او د باچا خان د تعلیماتو پر پښتنه ټولنه او خاص کر د ښځو پر ژوند په اثراتو معلومات اوریدل. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنو لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې له هغه وروسته سیاست بیا زیات تود شوی چې د جنوري پر 15مه نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کلنی ریپورت کې ویل په پاکستان کې په 2021 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په 180 هیوادونو کې پاکستان په 130مه درجه راغلی چې همدا درجه پر اوسش کال 140 وه. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې د کابل وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی دی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي چې دای اوربندې د درغلیو یا کرپشن تورونه پوری کوي خو هغه وی دا تورونه تل رد کړي دي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه رپورت د عمران خان حکومت او سیاست له یو نوې چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتنه دا چې د رپورت د عمران خان د درغلی یا کرپشن پر ضد سیاسي بیانیته څومره ضربه یا گزار کړی دی. دا او نورې پښتنې د مشال تران لاندې بحث کې په پېښور کې خبریال او سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال فدا محمد سره څېړو. دا وخت دواړه راسه د ټلیفون په لاین دي. محمود جان بابر صاحب او فدا محمد صاحب تاسو تر کله وایي خوشحال اوسې. فدا محمد صاحب تاسو تر راځم. محمود جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو وینئ چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا رپورت راغی د پاکستان د درجه چې دا هغه پکې 14 درجه تر 13 کلو په مقابله کې کم شوی دی، یعنی پکې کرپشن زیات شوی دی، درغلي زیاته شوی ده. خو د عمران خان ټول سیاست د خپلم دا دعوه کوي چې هغه د کرپشن خلاف باندې راڅرخي. خپل دغه رپورت لره اکثر اوس دی په حکومت کې دی او د حکومت کې درغلي دې ستې تر رسیدلې ده. دا د لپاره څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي حواله؟ بالکل تاسو ته وایم محمود جان بابر صاحب.
خاجي خان سامان ته فدا خدمت ته پوښتنه. خاجي خان ډیر مننه. السلام علیکم تاسو
وینکو
ته. اصل کې خبره دا ده چې د هر کور یو بنیادی کنه، د هر ادارې یو بنیادی د اغې شاته یو سوچ وي. موږ به داسې جوړو نو موږ به د دې ځینې اوسه جوړول غواړو. نو د پاکستان لپاره چې کومه نقشه عمران خان جوړه کړې وه، او هغه نقشې په بنیاد باندې هغې ټولې دنیا ته غله ویلي وو. هغې ویلي وو چې بس ټول پاکستان کې موږ ښه یو بل وړو سو، داسې شته نه چې هغوی د پاکستان خیال ساتي، هغې غلا نه کوي، هغې غله نه دي. نو هغه باندې هغې میا نواز شریف خلاف هم هغې دا بیانیه مخې له روړې وه، او دوی دا خبرې کړې وې چې موږ سره داسې ثبوتونه دي چې که موږ راغو نو به د ملک به دومره پیسې به واپس راشي، موږ به قرضې به هم د بهر ملکي ختم کړو، پاکستان کې به هم بالکل هر څه ټیک شي. نو هغه هم اونه شو. بیا د دې نه علاوه د پاکستان چې کوم غټ د پولیټیکل یعنی سیاسي جماعتونو هغه ټارګټ کړي د پاره چې د خلکو پام هغې نه واوړي او دوی ته راشي، او په دې کې د دوی امداد هم وشو. لکه د دې نه مخکې په دې نوم باندې په پاکستان کې د چا امداد نه شوی، د اصغر خان ځکه چې هغه هم دا یو بیانیه روړې وه، او دا چې کوم دغه قسم بیانې چې کوم دا چې په پاکستان کې د تاریخ دا چې د سرکاري حمایت به رسېږي کنه،
یعنی د کرپشن خلاف،
د سرکاري حمایت نه حاصل، د کرپشن خلاف، د غلا خلاف، د دروغ او د غلا غدو خلاف. نو دا دندل دی چې د پاکستان کې چې
د دین مو دا د د پاره یعنی څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي
باندې. دا د غلا شي، د د پاره ټول کې دا خبره ده چې یو څور یو بنیاد باندې ولاړی کنه، پلر باندې ولاړی، یو اډاره باندې ولاړی، لاندې نه اډاره ختم شي، کور به څنګه پتل شي؟ نو دوی اصلاحي جواز دې رپورټ نه پس هغه زما په خیال باندې څه نه پاتې کېږي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت وکړي. او که دوی دا وایي چې موږ د بهرنی ملکونو یا د انټرنیشنل ادارو د رپورټونه نه منو، نو د دې نه تاسو که خیال کړی وي دا فدا صاحب ته به یاد دي یو څه شپږ ورځې مخکې یو رپورټ مخې ته راغلی چې په هغه کې ویلي شوي چې په پاکستان کې د خلکو د ترقۍ د معاشي ترقۍ او دا چې دا خشوي دا او دا وځه دا زیاته شوی دا، او د دې لپاره د خلک دا نه و چې پاکستان خراب شي. نو هغه رپورت باندې خو وزیر اعظم په خپل مبارکین د خلکو نه غوښتو، او دا هم چې وګوره کنه زموږ په حق باندې څومره ټیک ویل کېږي. بیا کله چې دا ونې او بوټي بیا چې لګولې، نو هغه د لپاره ډبلیو ډبلیو اف ټیک کله چې د دې په حق باندې یو بیان ورکړو، په پاکستان کې د عمران خان سره براتونکو نه ون ډېر زیات خوشوي او دلته به د انوایرمنټ او د ماحول به ډېر زیات خوشي. د دې نه علاوه IUCN رپورټونه چې هر هغه رپورټ ستایي چې کوم کې د دې د حکومت د کردار ستاینه کېږي. چې کله داسې رپورټ راشي نو په دې رپورټ باندې بیا دې وایي چې نه دا ټیک نه دی.
همدې ته به راځم.
یو خو حکومت
مامو جان بابر صاحب زه منس کې بخښنه غواړم مداخله وکم زه به فدا محمد صاحب تور سم بیا تاسو راځم چې تاسو هم دا نقطه ما غوښتل چې تاسو څخه سوال پکې وکم خو بیا به هم کومه فدا محمد صاحب لکه مامو جان بابر صاحب خو خپل په دې سیاسي اړخ خبر وکا لکه ترانسپیرنسی انټرنیشنل خو په ټوله دنیا کې دا ګوري زر بل ژوریدونکو ته وضاحت وکم چې په کوم ملکونو کې پرسپشن انډیکس و دې ته وایي یعنی د درجه بندی خلق څنګه ګوري چې هلته کرپشن څومره دی نو په دې کې بیا د مختلفو نړیوالو ادارو رپورټونه راخي او دغه رپورټونو ډیټا راخي نو بیا پراغه باندې پرسپشن یا د تاثر په بنیاد باندې کوم رپورټ جوړوي نه پاغه حساب باندې پاکستان جوړ کړی دی خو ستاسو په خیال باندې دغه چې کوم راغلی دی ا رښتیا هم دغه رپورټ دغه سی او تاثر په پاکستان کې موجود دی تاسو خپل اقتصادي چارو باندې رپورټینګ کوي چې په پاکستان کې کرپشن د عمران خان په حکومت کې ختم شوی نه دی او حال دا چې دی د کرپشن خلاف راغلی وو
یا دا اصل کې دا د حکومت خوش قسمتي به وایو یا د عمران خان خوش قسمتي به وایو چې لکه د مختلف وختونو کې د اډیټر جنرل پاکستان چې د رایو اداره ده د دې رپورټونو هم راغلي دي او هغه کې ویلي شوي دي چې پلانې محکمه کې کرپشن زیات شوی دی او دا مختلف ادارې یادې کړي دي چې کرپشن زیات شوی دی که نه دا د خپل اډیټر جنرل رپورټونه هم راغلي
د پاکستان
خو هغه اډیټر جنرل رپورټونه چې کوم راغلي وو او هغه میډیا کې هغه شان لکه اریت آشان کوریج نه ملاویږي څنګه به مخکنی حکومتونو خلاف داسې دغه به کوم یو چارج شیټ غونته به جوړ شي کنه چې بای پتا څه دا الزامونه دي او خلکو او میډیا باغ ډېر زیات اچتو نو د دې عمران خان او د دې حکومت خوش قسمتي ده چې دې ته یو داسې وخت ملو شوی یو داسې موقع ملو شوی دا چې په دې رپورټونو باندې هغه شانکار ونه شو هغه شان دا هایلایټ نشو چې څنګه دا پکارو یا مخکې به څنګه کېدل نو د اقتصادي لحاظ سره یا سیاسي لحاظ سره ظاهره خبره ده د هر څه یو اقتصادي اثر یا سیاسي اثر نو پای کې خدای له چې هغه اثر په دې حکومت باندې د غرانغه اصل خبره ده چې عمران خان د پالیټیشن نزاعت یو سلیبریټی ده د کرکټ یو مشهور کلاړی پاتې شوی دی اوس د سلیبریټی خپل پولیټیکل ډاینامکس داغه هډیو ډاینامکس دی د سیاسي سړی کوم دی داغه خپل دی کنه نو د عمران خان خوش خوش قسمتي ده چې یو خوده ته ډیر فرندلی یو خوږه مې اپوزیشن وته ملو شوی دی اپوزیشن هم هغه خلکو چې دلته نه سره حکومت سلیکټډ دی بلکې دا اپوزیشن هم سلیکټډ دی کنه مدغه شان یو ډیر ښه اپوزیشن وته ملو شوی دی بیا میډیا یې ډیر زیات را ده متعلق چې کوم میډیا دا داغه ډیر زغه دی نو د دې خبره چې یو پرسپشن دی یاد د یو دچکا دا یو دغه دی اخلاقی تور سره بالکل محمود جان بابر سره صحیح دی چې اخلاقی جواز خو دی حکومت به هی درا کړی دی مخکې حکومتونو کې دا درجه باندې چې دا نو یو دوه درجه فرق براتو یا به یو درجه راغی یا به دوه درجه راغی یا به درې درجه راغی دا ځل پورې ډېر زیات دی دې ته چې وګوري دا ډېر زیات دی یا تیر ځل چې دا رپورټ راغلی دی وی چې څنګه د نن دی حکومت تیر شوی دی دا ځکه دا پرفیکشن دا راغلی دی چې دا غي هغه قاتل روانې وي کنه نو خبره دا ده چې درجه بندی کې خو مونږه ډیر زیات لکه شپږ درجه ډیر زیات دي دا کمی نه دي کنه او بل خبره دا ده چې دا کرپشن اکثر په هغه دیږي چې کم ترقیاتی کارونه ډیر زیات روان دي اوس دا کرپشن دا څه دی چې دا زیات شوی دی ترقیاتی کارونه ترقیاتی بجه کوم
دې نقطې ته راځم دا تاسو فدا محمد صاحب دا تاسو ډیره مهمه نقطه کا او زه غواړم چې په دې تاسو لږ په تفصیل خبر وکي هم دا سوال به درځه کوم په بل دغه کې جان بابر صاحب فدا محمد صاحب خبر لاړ خو دا به پرمخ مسره چیړو سوال دادی چې د عمران خان چې حکومت دی لکه د اطلاعات وزیر دی فواد چودري هم دا وایي چې دا رپورت سي دی هغه د مالی خودنوانی خبره نه کوي بلکې د وی چزمو پجن ادارو کې دغه راغلی دی او دوی هغه کوشش کوي او د دې ترڅنګ د دې په جواب کې هم د جنوري په 15مه نیټه د پاکستانی وزیر اعظم د سیاسي چارو څکم سلاکار دی شهباز ګل د په ټوئیټر پانه باندې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان برخې څکم همکار دی عادل ګلانی په دې رپورت کې به د هم په لبرخه چولې د پراغې تنقید کړی دی او دا یې ور باندې تور لګولی دی چې عادل ګلانی یو وخت کې شهباز شریف چې دی هغه په سربیا کې سفیر کړی وو او دی وایي چې دا رپورت ګلانی چې دی دا د شریف خاندان لپاره لیکلی دی نو لیکن هغه په دې اړه باندې کوم ثبوت نه دی ورکړی چې هغه څنګه لیکلی دی نو د حکومت له خوا خو دغه رپورت چې دی د دې چې کوم مواد دي یا خو دا کم شودل کېږي چې دا دومره غټ نه دی یا بیا وایي چې دا رپورت د دوی ضد لیکل شوی دی د شریف خاندان نو دا خبره ستاسو په خیال باندې تر کومه ځایه پورې وزنداره ده
میاں نواز شریف کی کم ڈیر زیادہ ایکسیس ہے کنا ٹرانسپیرنس کی انٹرنیشنل دا چکم کم بین دی یا دی لگ گیا دی اگے ایکسیس افراد تک کی دی شی رسیدل دا ادارے چ کمی تے دی خپل یو بین الاقوامی ساکری او اغا ساک دی افراد دا پار دا مخ خیال نہ خرابی او دی دا پلاننگ چ کم دی مدا دا دی دی نہ مخ ہم دی کل ہم دی رپورٹ نہ رد کرے پر اغا وقت پورے دا خو مونږ ګورو ماته سلک سات مخکې دا خبره وکړه چې کوم رپورټونه د دوی د خوښي نو هغې ته خو دوی ورغاړه وځي که نه او چې کوم رپورټ ډېر بدې شي یا د دوی دپاره ټیک نه وي نو هغه خبره دی کې ځکه تاسو ګورئ که نه چې سړی وایي چې یاره بس ما سره دا ټوله سودا چې کومه ده نو دا سودا را سره اندازې شي او مخکې سړی را شي هغه وایي چې دا سودا چې کومه ده ټوله غلطه ده چې څه ته وایي دا خو ته دا سیز نه خرڅې ته خو بلته خرڅې لګي نو د عمران خان صاحب اخلاقي د پیوزی باندې ادرې دل وزارت عظما باندې کېناستل هغه ټول هغه چیلنج کړی شوی دی یو بله خبره ته وزن تاسو پام وګرځوم کنه چې ګوره دا ترقیاتي کارونه هم دي نا علاوه تر اوسه پورې د دوی د وخت خو لا بازارت پر باندې آډیټ هم دننه دی شوی هغه چې کوم پی کنه نیپ چې کوي یو بل کې یو بل کې چې هغه زور یا پکې کرپشن لري هغه هم د خلکو نه دی لټولي ځکه چې په دوی کې په درجنونو داسې کیسونه دي چې خپله د حکومت خلکو تورونه لګولي دي د بی آر ٹی کے ہوم گلاشتہ ملن جبا کے ہوم گلاشتہ اور ددی نے علاوہ د ہیلی کاپٹر ہم عمران خان سے استعمال کیا میں ٹول خبر لا ددی دو وقت نو برو دی لا نہیں جرا ہوتی ایک یو بل خبر ته دخل کو پام نه دی اغه دادی چې په پاکستان کې کوم دن ته زمونږ خصن ته خیبر پښتونخوا کې خلک د ګیلې لري چې دلته کما برتی کې ګیلې گیا دنه په برتی کې هم پیسې اغست کیږي او زه په پښتون دا چې خلک دې تیر کې انصاف دی جنم چې خلکو باندې حکومت خلکو ګورا زمونږ د صوبې په گورنر باندې د پارټۍ خلکو د ویل چې د پی سي هغه سیول ته امیدوار درولې دي کرپشن نور تاسو څه وړي لګي لکه کله نه نه فرشته خو نشي راتلی کنه په تیرې کې صاف خپل خلکو وي زمونږ د خلکو د زمونږ مشران دي دوی دلته اوس هغه باندې عمران خان غلې شو خپل د عمران خان په وخت کې د چینی سکینډل کې جنگیر ترین او خسرو بختیار دي اونیولې شو عمران خان صاحب غلې شو نه علاوه د پټرولو په کرایسس کې کوم خلک اونیول شي اوس د دې نه ټول غټ مثال بل څه دی چې د عمران خان د کرپشن بیانې ناکامه شوې چې په خپله د ویغه شهزاد هغه دا چې اوس د اعتصاب کې کوم سپیشل اسسټنټ او معاون خصوصي
شهزاد اکبر
شهزاد اکبر د دې چې کوم دی د دې یو خطرناک کار بل څه شوی دی دوی ویل چې د بهر په مدد سره به هلته د نظام انصاف په استعمالو بهر چې کومه پیسې دي ابر وړو تاسو په خپله وګورئ په لندن کې د دوی د غلطو پالیسو د وجې نه چې کومې پیسې به دوی روړي الټه دوی هغه پیسې ورکولو باندې مجبور شو تاسو په خپله هغه کیسونه کتلي دي مونږ کتلي دي چې کوم ځایونه له دوی تللي هغې په ذریعه باندې به مونږ دا پیسې
او صحیح
دی دی هغه کور کې چې پراتو کنه هغه بیلو ده د عوامي جبه کې درته دا خبره کومه چې دی بل بهر نه چې موږ کوم حق او به اوی وروړو هغه وروړو په کور کې چې پراتو هم ورته وسوځول
مامجان بابر صاحب بننه ډیر زبیم راځم تاسو ته فدا احمد صاحب تاسو خبر وکړه کما مامجان بابر صاحب بل خواته اشاره وکړه چې کم ترقیاتی کارونه دي تاسو ول چې نشته نو دا کوله نو کرپشن بنورم پراخ خو مامجان بابر صاحب وایي چې خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی ځین الزامونه په پارټي کې دننه لګي سیاره پلانکی پلانکی دومره ټکو کې پیسې واغسي خیر دا خو باقاعده یو تحقیق واړي ثبوت باندې رسول غواړي خدا الزامونه دي تر اوسه پوری تاسو په خیال باندې آیا تاسو دا خبره کوله چې د مرکز په سطح باندې ترقیاتی کارونه نست کاغه تاسو لږ وضاحت وکړي کنیو کرپشن به نور هم زیات وي یعنی تاسو کده غلر نور هم واضح کړئ
او لکه دا خبره ده کنه چې د نن دې حکومت چې و د دینه مخکې د نواز شریف حکومت چې و نو هغه باندې تورونه چې لګېدل د کرپشن نو خلکو دا یو دغه پرسپشن او یو خیالو کرپشن ترقیاتی کارونه ترقیاتی کارونه دی لري لپاره کوي چې کی دی هغه کمیشن اخلي او کیک بیک اخلي او داسې غونډه الزامونه به لګېدل کنه خو تر اوسه پورې هغه ثبوت چا پیش نه کو کنه لکه تحریک انصاف به چې موږ سره ثبوتونه شته موږ حکومت کې راشي نو موږ سره دغه کوو کنه لکه دغه مختلف قسم دغه کول خو اخر دغه چې کوم دی دا حکومت چې راغلی دی نو لومړي دوه کاله کې خو د ترقیاتی کارونه شوي نه دي کنه او بیخي تقریبا هغه ته وایي چې فریز اوس چې څو پروجیکټ روانې وي د نواز شریف د دور روانې وي نو هغه دي څه نه څه طریقې سره مکمل کړي او څو یې مکمل کړي خو بیا هم دي خپل انیشیټیوز ډېر کم دي هغه کې زه وایم چې د نیچ برابر دي ځکه چې یو خوا دي ټولې پیسې چې کوم د کرونا وي بس د هغې پته نه لګي چې هغه چېرته تللي وي هغه په څه باندې استعمال شوي دي په هغې باندې هم تورونه لګي دغه شان چې کوم دی دا ډېر سیزونه نور دي چې د یو سیز دپاره پیسې راغستل شوي دي ترقیاتي بجټ هم په هغې باندې هم دا تورونه لګي چې هغه ترقیاتی بجٹ سے شدہ غیم پتن لگی اگر دی بجٹ سے کم ڈیفیسٹ تے دی بجٹ سے کم خسارہ رہا نو آگا پہ پورا کئی کنا نو دا کسما خبر راغلی دی او دا کسما خبر زکا پتی دی چی دا محمود جان صاحب بابر خبر بلکل صحیح رہا چی آگا آڈیٹ ام دا سے ندشرے پا صحیح طریقہ باندے دیر دا سی سیزونہ چی آگا با نور حکومتون خلاف یا ډېر اهم الزام به جوړې دو هغې باندې په هغې باندې به هغې په بیک فوټ تللو هغه دې حکومت کې نه کېږي او هغه دې کې ډېر حده پورې چې کوم دی کنټرول خبره ټوله دا ده چې دا حکومت چې راغلی وو نو دوی یو کوشش دا کړو چې څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته هر شیز تیار ملو شو نو دغه شان به په اقتصادي توګه باندې مونږ ته هر شیز تیار ملاوېږي دا د دې یو خیال و او اقتصاد کې به مونږ چې کوم دی نو دومره دغه نه کوو ځکه چې مونږ ته به هر شیز چې څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته لار هواره شوه په سیاسي توګه مونږ حکومت ته راوسو دغه شان به اقتصاد هم چې کوم دی نو په خپل دې مونږ ته سټکي او مونږ به دومره کار نه کوو کنه ټیم چې کوم دی د عمران خان د کرپشن په دغه باندې د عمران خان ډېر غړي چې کوم دی هغه دی وي چې هغه د کرپشن الزامونه پیولې دوی تورونه پیولې کېدل د هغې په وجه هغې د خپل سیټونو نه لرې کړل شول که نه خو آیا هغه شیزونه بیا منطقي انجام ته ورسېدل هغې ته سزا ملو شوه هغې ته خو لاړل د کېبینټ نه لاړل خو هغې ته سزا ملو نه شوه نو دا ټولې دا خبرې دي چې دې سره چې کوم دی د هغې هم چې د کرپشن نارې وهي هر حکمران یې وهي اپوزیشن یې وهي مطلب پاکستان کې د هر چا کاروبار کې دی دا تقریبا چې وایي چې زمونږ چې په ماتیا صدا یا 70% زمونږ کاروبارونه چې دي دا په نان ډاکومېنټډ اکانمي دی زمونږ که نه د کرپشن نارې چې ته وخې نارې سره هسې امپیکټ اقتصاد کې نیګیټیو دا راځي یا چې ته داسې نارې وخې چې تا سره ثبوت نه او ثبوت سره نه وي او ته دا نارې وخې نو دا اقتصاد د پاره نور دغه راځي نو د هغې دا وجه چې بیا چې کوم بین الاقوامي ادارې یا د نړیوالې ادارې نو هغې بیا په ملک ته ډېر په ګرانه باندې هغې ملک انویسټمنټ کېږي او هلته خلک چې کوم دی روزګار مومي او نوې چې کوم دی کارخانې جوړېږي یا نوې پراجیکټ جوړېږي
مننه فدا احمد صاحب تاسو ته راځم یو دوه درې سوال نور هم دي خو اول به یو اعلان واورو بیا زما مجان بابر صاحب ته به دې اعلان وروسته ورځم بحث کې لس منټه نور هم شته نو اوس به یو دا اعلان واورو بیا مامجان بابر صاحب تاسو ته راځو
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شبگردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکیم
سخت ترابانی مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. تاسو د مشال تران لاندې بحث اورئ. زه عبدالحی کاکړم. موضوع دا ده چې په پاکستان کې له هغه وروسته سیاست بیا تود شوی چې د جنوري پر پنځویشتمه نیټه د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل په خپل نړیوال کننی رپورټ کې وویل په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. په رپورټ کې ویل شوی چې په 180 هیوادونو کې پاکستان 140 درجې ته رسېدلی چې همدا درجه په روسو کال 140 وه. درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې له قبل وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي او دا تور لګوي چې دوی درغلي کړې ده، خو هغوی دا تورونه رد کړي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه رپورټ د عمران خان حکومت له یو چیلنج سره مخامخ کړی دی. پوښتنه دا ده چې د رپورټ د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانیې ته څومره ضربه ورکړي. دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو څېړونکی محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال فدا محمد دي، دواړه را سره دي. محمود جان بابر صاحب، سوال دا دی چې کرپشن یا درغلي کېږي په پاکستان کې که داسې تورونه وي او دا ثبوتونه وي، نو د دې پر عام خلکو باندې، پر عامو انسانانو باندې، پر عام پاکستانیانو باندې اثر په کوم شکل کې وي؟ تاسو وینئ د دې اثر څنګه وي؟
د دې خبرې نفسیاتي اثرات ډېر زیات دي. کنه ځوان کل چې کوم دی، نو هغه دا ګوري چې ما ته موقع نه ملاویږي لګیا ده، او هغه سړی چې هغه سره زما نه کم دی په نمبرو کې، په نورو معاملو کې، او هغه ته هغه څیز ملو شو، هغه پیسې استعمال کی، هغه سیاسي رسوخ استعمال کو، هغه چې سمه خو هغه ته هغه ملو شو، ده باندې نفسیاتي اثرات راشي، دی بیا د اسکار پاتې نه شي. او دا د دنیا یو واحده ټولګه غټه واقعه ده. که تاسو ته غور وکړئ چې په دنیا کې کوم ملک تباه کوي، کومه اداره تباه کوي، نو کم کوم سړی پاس کینه و چې کم پوهیږي او چې کوم هوښیار خلک یې هغه اغلان دي وساتي، یا کم کوم څه پکې زیات حصه ورکوي، او دا چې کوم هوښیار کوم چې کار چلولی شي دله ایسه مور کوي، نو دا معاشره به تباه شي. نو د دې معاشره د تباهۍ یو غټه نښه پکې دی چې په دې کې انصاف نشته. انصاف په دې کې په دې معنی باندې نشته چې که چېرته یو ځوان دلته په دې پېښور کې په موبایل په غلا کې نیول کېږي، نو هغه اونیولی شي، خلک هغې له ګوري چې دی اونیولی شو، دی جیل ته هم لاړو، دی چې په جیل کې میاشت هم تېره کړه، خو هغه په مخامخ باندې پاکستان حکومت او د خلکو په خرچه باندې چلودونکو ګورنر هاوس او په نورو ادارو کې په سرکاري خرچه په بجلی استعمالولو او روټۍ خوړو والا سړی چې کوم دی، هغه باندې دا ګوته کېښودی شي چې دومره کروڑ روپۍ واغستی او سړی باندې ټکټ خرڅ کړو، هغه ته هیڅ څه ویلی شي. دې سره معاشرتي او نفسیاتي او سیاسي تنزل د خلکو په ژوند کې راځي، او دا معاشره کې بیا د کردار ادا کولو دپاره خلک نور مخکې نه راځي. هغه وایي چې مړه په دې کې څه نشي کېدی، چې څومره ډېره غلا کولی شي نو ته به ډېر مخکې ځي. خو دا هغه څیزونه دي که د دې لاره چا اوننی وه، او هغه ټول جماعتونه خصوصا د طریقې انصاف هم د جماعتونه د دې زیات موارد دي. دې وخت کې دلته ځوان چې کوم دی، هغه دې وخت کې ډی مورلایز دی، هغه زړه غورځېدلی دی، حوصله بېللې ده، هغه ته دې خبرې پته ده په دې ځي کې کومې نوکرۍ به چې راځي، یا خو به هغه په سیاسي اسبرو څخه باندې ملاویږي. یو ایم این اے په هکله باندې ما ته پخپله د تحریک انصاف خاص رهنماګان ویلي چې دې د کلاس فور نوکرۍ په 15 لکه روپۍ باندې خرڅه کړې ده. کنه بیا د دې نه علاوه سیاسي اسبرو رسوخ نه، د پیسو نه علاوه که تاسو وګورئ دلته خلکو له ډبل درې درې ځل بیا نوکرۍ ملاویږي. پاکستان کې یو ادارو نه خاص ادارو نه ریټایر شوي خلک دلته په نوکرو کې ناستي. ما ابل ورځ یو سړي ته پر سړک باندې ځان سره په ګاډي کې کېنولو، یو سټاپ باندې ولاړو، مل کارتا چرته ځي ویل په فرانسي کې کوزې کې مل کېنه راځه زبدي بوزم بارانو مولې ته څه کار کوي، د پلان کې اداره کې کار کوم. نو مولې دې خو دې عمر دې نو څه کار کوي، پیر دې د پلان کې ادارې نه ریټایر شوی مو بس دلته دوباره واغس پچ راځه بس دلته راځه کار کوه، نو یې الته نه پینشن مله مو دلته نه تنخواه مله ګوري لګي. بیا د عمران خان
صاحب
پاتې کېدل، هغه بیان چې زه صرف وزیر اعظم هاوس کې ناست مزه تماشې ګورم. ځوان ته پاره دا ډېر غټ پیغام دی چې دا سړی ویلي و چې زه به تاسو ساتم دې ناستې په آرام په الته ناستې تماشې ګوري او دا ارڅه کېږي. او اخرنۍ خبره به درزه کوم، تاسو د اخرنۍ انتخابات وګوري بلدیاتي که نه، په دې کې هغه خلکو چا چې په عمران خان په تېرو الیکشنو کې ګټلي وه هغه هم د هغې نه وروستي شو سرکاري هغې ته به حمایت حاصل لغه. نو هغه دا ټولې خبرې هغې هم د دوی نه مایوسه شوي دي. نو چې کله کارکردګي یو سړی نشي خولی نو په اوورال ټوله سوسایټي باندې دا
مننه ډېر مامو جان بابر صاحب. فداومت صاحب، تاسو اقتصادي چار څېړئ، د کرپشن یا د غلاو او غډیو اثر پر نفسیاتي څه دی یا پر کردار څه دی یا د خلکو د ډیمورالایز کول یا د هغو حوصله ورلاندې کول هغه باندې څه دی؟ مامو جان بابر صاحب خبره وکړه، ستاسو په اقتصادي اړخ باندې دا پر خلکو باندې څنګه اثر کوي؟
نو ګور لکه قتل به دا غواړي چې اوس کرپشن زمونږ کې د پاکستان کې کوم دغه دي، نو هغه کې داري چې غټې ادارو نمونه راځي چې دا کرپشن کوي نه. اوس
پر عامو خلکو یا سر څه او پر خلکو یا سر څه پر معاشي حواله
معاشي ګور معاشي مو دای کنه چې کم ده کې کرپشن ده، نو الته کې ګور غټ غټ انویسټمنت ناراضي او نوې نوې چې کم دا غری خلق دی نوې نوې کارخانه دی یا خپل خلق چې کم خپل خلکو سره پیسې والا خلق دی هغه په ملک کې پیسې نه لګي انویسټمنت نه کوي، دا غری انویسټمنت نه کوي دوه وجې چې کم نوې روزګار نه ملاويږي چې کم ځکه کم کرپشن دی. نو الته کې غټ غټ انویسټر چې هغه انټرنیشنل دی کا هغه هیواد والے دی بین الاقوامی والے دی یا لوکل دی هغه په ملک کې دنه کې کم دی نوې نوې پروجیکټونه نه کوي نوې نوې کارخانې لګي چې نوې کارخانې لګي روزګار نه پیدا کیږي. نو دغه غټه خبره پکې دا ده یا چې کم ستا ټیکسونه راځي ستا چې کم ډیوټیانې راځي هر قسمه چې کم راځي هغې هغې قسمه نقصان رسي د هغې کرپشن د وجې دې قسمه نقصان رسي دا ټول چیزونه په دې کې راځي که نه. نو غټه وجه خو دا ده چې انویسټمنټ نه راځي او بل کم ریوینیو دغه ته کې هغه برس کې یو ارب کېږي د کرپشن د وجې کېدی شي هغه د یو ارب نه ډېر کمي. نو دا چیزونه دي دا اقتصادي لحاظ سره دغه دي. خو غټه خبره دا ده چې د دې دپاره یو ډېر ګور دا همیشه په تاریخي طور سره یو ګورې نو کرپشن خلاف ناره اوچره شوې ده خو دا اکثر د خپل کوم سیاسي مخالفینی د هغې خلاف دا استعمالېږي او دا چې چا منطقي انجام ته نه ده رسولې دا خبره چې دې کرپشن باندې چا ته سزا ملو شوې ده زما خیال دی چې په اوړو کې به د مالګې برابر نه هغه خلک که نه. نو دا خبره ده چې یو ناره اوچته شي یو سلوګن اوچت شي خو اغېز نه صرف سیاسي مخالفین د سین نه بهر کی او بیا چې کوم دی کرپشن اکشن رواني او هغه باندې هیڅ کوم نه داغه مخنیوي نه کیږي.
مننه ډېر فدا محمد صاحب ستاسو، مامو جان بابر صاحب دواړو ستاسو، ځکه چې وخت را سره کم دی. بهرحال ستاسو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیستله. خوشاله اوسئ او شر وز درته غواړم. مهرباني، خدای پامان په مخشه. اوریدونکو، تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري. په پاکستان کې د سیاست تود شوی دی، دا ځکه چې د جنوري په 15مه نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل په خپل ریپورت کې ویلي ول چې په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلو په پرتله درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. د عمران خان ټول سیاست د وبخښې د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې له کبله وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د ریپورت د عمران خان حکومت د یو چیلنج سره مخامخ کړی. پوښتنه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانیې ته څومره ضربه یا ګزار ورکړی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو په دې بحث کې څېړلې. میلمانو مو خبریال او څېړونکی محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه خبریال فدا محمد سره فدا محمد ول. بحث په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ته خدای پامانی وایي.
کاش زما پستر ګوګر زاوی واپس مکا مکتا تازه ولی کادا و
ما بلی ونے کی گرزما پکرنا ماں باپ